Radio.
Radio Azadi. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونې د اف ام په 7.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو پیلو. ولسمشر غنی وی هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی پولیسو د تخار ولایت دی وی سیمه ایز رادیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از او رئیس جمهوران
هیله منیم چه تاسو تا به سرگنده شوی چه ولسمشر مدهاغ ولسمشرانو لدلی نده چه کلا وی دوست او کلا وی دخمن ده. دخمن تعریف روخانه ده استاسو دنده ده افغانستان ده دخمن زبل ده. ولسمشر غنی هم دار از ده پولیسو پرزنگلوز وکنو چه ده پا وینا ده ملکی وگلو ده تلفات پا مخنیوی که اساسی رول لو بوی ده لازیاتی پانگوان پرارتیات انگار وکل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د وی سیمه ایز رادیو د دوو کارکونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلي کی بشپړې کی نتیجې به د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یو سیمه ایز رادیو کې د خبرونو د قربانو او خبريالانو په توګه کار کوي، د سې شنبې د ورځې په ماښام په تالقان خار کې د رادیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوا نه یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبیح الله امبانی ازادي رادیو ته وویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل خار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر به نام آمینه که 10 ساله
است. دا امینه پنوم یو لسکلن انجلی په پیخه کې مړه شوی او یو هلک چې د لسونه تر 12 کلونو پورې خای عمر ولري دواړه بخې پرې شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سر ګلولاغه محل و چودې د چې د انجلی او هلک لوبي ور سره کولی. په بامیان ولایت کې له 1500 بې وزلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ موادو مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د خار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسوي د اروپایي ټولنې د انرژي د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم 2 په نوم پلان شوی نلیکې وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپا هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکران پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکران کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولی د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اوکراین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی چې په نوي قانون کې چې باید ولسمشر یې توشیح کړي ویل شوي د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د کمانډانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پرستینیا کې پیل شول. د شوې د عالم مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوې. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د انجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو ریپورت ورکړی چې دا انجلۍ امیدواره شوې وه خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د ریپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرونه ملاساتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه په مسکو کې د طالبانو لاستاو سره په کتنه کې څرګندونه کړې دي. په دې موضوع د ریپورت تفصیل دراورو د بمواورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سولې ایزو مظاهره چیانو سره بد چلند اندېښنه وړ دي. همدارنګ په یو بل ریپورت کې له دې خبر شي چې د پښتون ژغورنې د غورسنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشی شوی ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم اوري د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي.
دا کرد د بامیان هزارجات ناراضي شیخ علي ناراضي د بدخشان
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي دي چې هیواد له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیه لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیه پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لرې کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځنګړی استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیه غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ هم ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د طالبانو یو لسکسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو. په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشي کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون پر خپل ټوئیټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث و. ښاغلی چخانسوری وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز و او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
و هم ولیدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي هیواد له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې همکاري ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه د طالب استازو سره په مسکو کې د خبرو پر مهال څرګندونې کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر بیا وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا ده. نثار احمد غوریانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت د ښه کېدو او پوره ډاډ څخه وروسته له دې هېواد ته ووځي. نسیم شفق پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط دې ته نه دي برابر چې له دغه هېواد نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته مهالویش وټاکل شي. دا دغه کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمه او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتي ځواکونه اوس خې ورتیاوي لري، خو لا هم د بهرنۍ ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دایوی تروریستی دلی در نړۍ په کچه فعالیت لري او کواکته ورسیږي، بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه و، بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقې پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه و نه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. د وی چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو تل په هیڅ صورت په داس شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه ووځي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنی دا چې نسی کېدلی چې افغانستان کې حالات تر پخوا متشنج پریږدي او دوی ووځي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانیږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز رسپانې د موسکو په ناستی مقاله لیکلی چې پکې طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. رسپانې د موسکو د ناستی دی وګډونوال وحید الله سبون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنگ کړی وو لیکلی امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نشي، خو له دغه هیواد دی په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفی حواله هم لیکلی چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار تر سره شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دغه استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی وو. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی وو د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري او د دې په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملینې محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلان محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوی په همسدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلی د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډه ځای و.
د خلکو د غږ په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې د خلکو د منلو نه دي. دا دی ګروپ وایاندې جنرال نظیفه زکی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل شي او څو کلن را سره وړنې ټولنې په ټولې په اوبو لاهو کیږي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو اتلس کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي، خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نکړي خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حق حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بللي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفی هم دغې غونډې ته ورغلې وه. خو اغلې کوفی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیه کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازیو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر رڼا کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازی شیر محمد عباس تنکزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره یې د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازیو حضور حتمي بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوان د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خط کې د ولس اتل د شل کال کې موږ کوم لاسته راوړنه نه ده باید سترګو نه پټې نه سي.
نام فواد احمد
قاسم از حکومت است کې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد د زمو غوښتنه له حکومت ادا ده چې زمو د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر ده چې سولې دی وسی ټول د سولې اتکی یو.
مخکې تر دې هم د خلکو لخوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سولې زو مظاهره چیانو سره بد چلند اندېخنی ورته. ولسمشر غنی د پنځ شنبه په ورځ پر ټوټر او خپل فیسبوک باندې ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطیت او تهرهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او دا وخت د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی بالاخره په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د سولې زو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون خودلای دی. خاغلی غنی د پنځم په ورځ په خپل ټولنیزو رسمي پانو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولې زو مدني فعالانو او مترزانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او د حکومت د سولې زو لارینونو پر وړاندې د تاوتریخوالي لقبل اندېښمن دی. د خاغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدنی او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتیدونکو تشدد تاییدوي او پاړې جدي اندېښنې خودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او تراګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د ده په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سولې زو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د ژورې اندېښنې خبره ده، بلکې ټولې سیمې ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضونو او د دوی د یوه غړي ارمان لوڼی له وژلو وروسته کړي دي. د دغې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي ارمان لوڼی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کېدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی جریان تروریستی
دی وی. ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړې اندېښنه نه ده څرګند کړي، بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو او حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغه څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولې ده. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونه د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده. او افغان مشران باید د خپل خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپورونو لمخې په دې ورسته کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډیر شوي دي. د وضعیت په کتو د سیاسي چارو کارپوهان لډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان ورهاخوا د نړۍ نور هیوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
مکلف او مسئول دی چې د هغه کسانو چې غوسره تیرې کیږي، تشدد کیږي، ورل کیږي، یرغمال کیږي، تشتول کیږي، کورونه ورانیږي او د کلونو راهیسې دا توان دي او د یو مطلب خوا روان دي، رسنۍ پر باندې شوي، د بیان ازادۍ د نفس شوي ده. د ټولو هیوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کیږي د هغه پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړي.
د ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بې پرې او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرېنږدي چې له یو قوم سره داسې ښکاره تعویز او توپیري چلند دوام وکړي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ګلالی اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی و خوشی شوی. میرمن اسماعیل د هغه لاریونو په لړۍ کې نیول شوی و چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوڼی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوی. دا غورزنګ چې د عدم تشدد لاره تعقیبوي د پاکستان پولیس د لوڼې په قتل تورنوي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشی شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشی کړه چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ اولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشی شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دای ما ته خوای ټایم کې پته نه لګي دل چې دای ما باندې سره جوړ کړی دي او ما ته نه خی کېدې شي خو زه بهر راوتلم نو ما ته پته ولګي دل چې دا خو زه ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په 13 اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځي یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی واورو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی د څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګازو د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مخکې له دې نه چې زما بل همکار ارش همایون استریو ته راشي او د ازادۍ راډیو بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
نو میا جی پچای
کاکا درته وایز دا کرت دلته دی کنه دل کومه کوي لکوم جی رازی
دا کرت د بامیان مزارجات ناراضی شیخ علی ناراضی د بدخشان ناراضی
پکورو کی میرمنی جوړی کوچیان څوک
میرمنی جوړی دا کوچیان نه جوړی کوچیان عمل سور میاش کی چرشی بیا جوړی و زمای دا و زازارجات بامیان ناراضی دکندی ناراضی بدخشان ناراضی
څومره خریدا کړ څومره مزه دار دی
دې مزه نو کترتوان پنړی کې به دنه باندې مزه پچشکی نه
یعنی ډیر خدی
ډیر خدی دا ډیر مفید دی د ډوکی لپاره خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چې چینی د ستیر راکته کوي سولا بس قطر دا دنه خو شای په نه چي هر دنیا ته زی دوبۍ ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي جرمنی امریکا لندن دوبۍ ته هر مملکت ته دغه ځای نه چې څوک زی دل کټوفه غوندي خپل دوستانو ته وي
خپل دې څومره خوښیږي
میمانو څه ترته وایم هماغه نه مې ډېر مې خوښیږي تمام ورځې خورو یاره د ورځې چې نه وي دوه سوه ګرامه دوه نیم سوه ګرامه سل ګرامه دا خو خورو
وچ
وچ
څه فکر کوې دا د افغانستان مسؤول ده همدلته جوړیږي که نه څومره ښه ده چې موږ نور هم داسې شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي هم اقتصاد ته
ولې نه دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي دا خو ډېره ښه شی ده ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي دولت زمینه ورته مساعد کړي برق ورته ورکړي ځمکه ورته ورکړي